خوش به دیش به احمد چی بریم در ازادی را رو پا ماشامانی خبری مجله که ما هر کلی کلوم مخی تردیشه دی خبری مجله مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفارتوي تر هغو به خپلو هڅو ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي بیرته پرانیستل شوي نه وي. د دې سفارت مرستیال ډونالډ براون په هغه ویډیوي پیغام کې چې نن د دې سفارت په ایکس پاڼه کې خپور شو ویلي چې په ټوله نړۍ کې زده کوونکي بیرته ښوونځیو ته ستانه شوي، خو د افغانستان په ټولګیو کې 1.4 میلیونه څوکۍ خالي پاتې دي، هغه څوکۍ چې د ده په خبره د نجونو او پیغلو لپاره ځانګړې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر پر 10مه په یوه خبره شوې اعلامیه کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف درانی له خپلې دندې لرې کړی. په بیان کې ویل شوي دي چې دغه پریکړه د سپتمبر له 10مې راهیسې عملي شوې ده. آصف درانی د 2023 کال په مې میاشت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شوی و. د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ یوازینی ټیسټ لوبه چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د هند په ګریټر نیوډا لوبغالي کې پیل شي د پرله پسې ورښتونو له امله نن لغوه شوه. شمالي کوریا نن د لومړي ځل لپاره د یورانیمو د غني کولو د تاسیساتو تصویرونه خپاره کړل چې شي د دې هیواد مشر کیم جونګ اون له دغو تاسیساتو کتنه کوي او وایي د خپلو اټومي وسلو د زیرمو د بډاینې لپاره به پکې نور سنټرفیوژونه نصب شي. شمالی کوریا چې لومړی اټومي آزموینه په 2016 کال کې ترسره کړه او د وسلو د پر پروګرامې ملګرو ملتونو بندیز لګولی، تر اوسه پورې هیڅکله هم د یورانیمو د غني کولو تاسیسات په جزئیاتو نه ښکاره کړي. روسیه له خپلې خاورې د شپږو بریتانوي ډیپلوماتانو د ایستلو خبر ورکوي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي ادارې یا FSB دن وویل چې له دغو بریتانوي ډیپلوماتانو یې چې په جاسوسي او تخریبي فعالیتونو تورن شوي باور لیک اخیستی دی. د روسیې دولتي تلویزیون د دغه ادارې د یوه چارواکي په وینا خبر ورکړ چې دغه شپږ ډیپلوماتان به د روسیې له خاورې وایستل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د بریتانیا ستر اعظم کیر سټارمر نن په واشنگتن کې سره ګوري. دا لیدنه کتنه داسې مال کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیځ فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې له دې هیواد سره په مرسته شویو وسلو یې لګولی دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نه شي کولی چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره استفاده وکړي. دا سړي د ماشومني خبري مجله په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د البانیا پلازمېنې تیرانا ته ځو، له هغه ځایه بل خپل خبریالې واورو چې د افغان ښځو د درې ورځنۍ غونډې نتیجه څه شوه. په دایکونډي ولایت کې پر هزاره وو د داعش د پرونی برید په تړاو ایران ویلي چې دا میلیونو د موندلو لپاره مرستې او همکاري ته چمتو دی. وړاندې به جزئیات درسره شریک کړو. سویډن کډوال هڅوي چې خپلو هیوادونو ته ستانه شي.
که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي، هر نفر ته به دوی 350,000 کرونه ورکوي.
د ټاپي پروژې په اړه به هم واوري.
په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته د پیسې ور منظور کړي.
او په کونړ کې د خوشول بوټي ورکی دوته اندیشنه پیدا شوه.
د دې د کټکولو طریقه صحیح نه ده، مطلب د بیخ د بوټي وباسي چې په دې سره د دې بوټي د غنسل یا د بوټي په خدمتو په طرف باندې روان.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د البانیا په پلازمینه تیرانا کې نن د شاوخوا 130 شزو انجونو غونډي درېما ورسته ورسته تیرانا ته ورزول هغه ځای دا ساجی راډو خبریال فریده سیال را سره ده. فریده جانې د غونډې برخوالو تاسو ته مخکې ویلي و چې یو لړ وړاندیزونه به نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو د بشري حقوقو په اړه کوي، په دې برخه کې څه پیشنهادونه شوي دي؟
مننه شیبر صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه وړاندیزونه برابر شوي دي په دریو شوبو باندې او په څو شوبو کې به یې د غونډې ګډونوال ته د دې دغه طرحه وړاندې شي او دغه طرحه بل دی ورسته تر څو کوم رسم نه دی اعلان شوی. خو یو هغه کاپی چې موږ لاس سره رسیدلې ده په دې کې د طالبانو سره د تعامل په اړه باندې او د طالبانو تر واک لاندې افغان خوځو سره څنګه مرسته وشي او کوو همدارنګه په دې لا توافق نه دی شوی د دلته د راغله خوځو ترمنځ شي دوی به د یو د سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه هم کوي خو دا به روښانه روخانه شي چې دغه سیاسي دفتر د جوړولو غوښتنه کیږي کنه کیږي خو دغه کومه کاپی چې موږ ترغلي په دې کې غوښتنه هم داده چې نړیواله ټولنه ملګری ملتونه نور هیوادونو کې غواړي چې د طالبانو سره کار وکړي هلته افغان خوځو سره څنګه دوی کار کولای شي څنګه دغه فشارونه په طالبانو ډیرولای شي چې بندیزونه لري کې
فرداجان وبخشي دلته دوه ټکي ډیر مهم دي یو له طالبانو سره د تعامل دغه کاپی له تاسو سره شته چې د تعامل په برخه کې دوی څه ویلي دي څه ډول تعامل
دوی د تعامل غوښتنه کوي دوی لنړیواله ټولنې غواړي چې تاسو ته طالبانو سره یو ډول تعامل لري او دغه تعامل دومره داسې حالت ته مرسوي چې عادي شي دغه عادي سازي خواته موري بلکې دغه بندیزونه چې وځي شوی دي دغه په پام کې نیولو سره چې تاسو روابط مور سره لري دغه بندیزونه اتمن په پام کې ونیسي چې طالبان دغه بندیزونه په خوځو وځي کړی دي دوی غوښتنه دا چې
او بخښي سوسه خبره خطا کوم د هغه په برخه کې د دفتر په برخه کې دا واضح شوی چې چیرته دوی دفتر غواړي
دا لا واضح خبره نه ده د دوی ترمنځ ګونګوسې ده چې یو نمرې غوښتنه و د دوی خزو دا وي چې دوی به د سیاسي دفتر غوښتنه وکړي معلومه نه ده چې څوک به مشروي په کوم هیات کې به جوړیږي او کله به جوړیږي څوک به ملاتړ کوي دا به یو څو شی به ورسره روښانه شي چې پرستی خبرونه کې به اوریدونکو ته معلومات ورکړو خو د دوی غوښتنه ده چې داسې یو دفتر رامنځته شي
د افغان شوزون جنو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د غونډې ګډونوالو ته څوډاندې سترو سره پوری کړې ده یا چشمنه ور سره کړې
ژمنې د ملاتړ په برخه کې وي د تل پڅيري د افغان خوځو د ملاتړ لپاره به هم د امریکا پیغام راوړی وو او وړاندیزونه هم دادي چې دوی افغان خوځي غواړي چې د یو تګلار دوی ته پلاس کې ورکړي چې دوی په ټوله کې امریکا ملګری ملتونه او نور نړیواله ټولنه څنګه کولای شي پر بنسټ افغان خوځو سره مرسته وکړي او د دغه غونډې ډیر تمرکز پام دی چې د تګلارې وټاکي چې پر بنسټ نړیواله ټولنه پر طالبانو فشار راوړي او سره په دې برخه کې چې افغان خوځو سره څنګه مرسته کېدلای شي دا غوښتنه راپورته کی د سیو تګلارې باندې دوی کار کوي او دا تګلارې به اعلان کیو څه شی ورسره
فريد جان سیال مننه
د مخام لشپګو د سحر تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي
ازادي رادیو څلور ویش ساته
د افغانستان په دایکونډي ولایت کې د داش خراسان څنګه پرونی مرګونی بریټ په کوردنن او بهرګن خبرګونو نه پاره ولیدې پرون پنځشنبه د دایکونډي غور پرلاره د ناپیژاند وسلوارو د بریټ په نتیجه کې 14000 افغانان ووشل شل تفصيل په دې راپور کې
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ننجمه په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې د غبرید د نړیوالو جنایتونو بیلګه بللې ده او ویلي دي چې د داعش ته اېدا شو بریدونو زیاتوالی تاندېخ نه لري د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په دې اړه د غندنې په بیان کې د غپیخه تروریستي او د بشریت او اسلام ضد هغه بللې ده په تیر جمهوریت نظام کې د ملي مصالحې د شورا مشر ډاکټر عبدالله هم ویلي چې د 14 بیګونه هوادوالو وجل محکوموي د جمهوریت غوښتونکو مرمنو شبکې په یو خبر پاڼه کې له ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ملاتړ بنسټونو څخه غوښتي چې د غبرېت وڅېړي او پایلې له ټولو سره شریک کړي په کابل کې د ایران سفارت هم د پیښې د غندنې ترڅنګ غوښتنه کړې چې عاملین باید مجازات او په دې برخه کې د مرستې لپاره خپل چمتووالی هم اعلان کړی دی دا وسلوال بریټ پروند د کندي غور په لوی لار رامسته شو چې لاملې 14 ملکی هزارګان ووجل شو او څلور نوټه پیان شو سیمایزو سرشینو ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو د دایکندي غور پر سړک دغه ولایت د اوسیدونکو موټر ودرو او ډزې ور باندې وکړي په همدې حال کې د دایکندي ولایت مدني فعال سخی ساده چې د پیښې په اړه معلومات لري لا ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې په دې وسلواله حمله کې د قردیوال کلی ټول سړی لمن زوړل شوې دي
متاسفانه په تمامي
مردای لبد مرغا د پر دیوال کلی ټول ناری نه په دغه پیخه کې لمن زوړل کیږي او تر اوسه د پیخ عاملین نه دی پیژندل شوی که څه هم یو افراطی او تروریستي ډله دایشت پیخ مسولیت په غاړه خپل خلک څنګه چې په جریان کې استای څو میاشتې مخکې په امده قسمه کې یو بل ځوان په دز وژل کیږي خو دغه پیخ عاملین هم معلوم نشول دا چې په تیر او اوسنی حکومت کې رازارګانو په وړاندې د هیڅ ډول پیخ عاملین نه دی محاکمه شوی دی مسلې مخ سخت اندېښمن کړی یو
د طالبانو د کورنی چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی له رسنیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړي او ویلي دي چې نور جزئیات به وروسته وړاندې شي. د داعش خراسان ولایت څانګې د اماق په نوم د ټلګرام په چینل کې د برید مسولیت منلی او د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې جنګیالیو د افغانستان په مرکزي سیمه کې د برید په پایله کې 15 شیعه مسلمانان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د سویډن حکومت وايي هغه پنه غشتون کې چې په خپل خوښ خپل هیوادونو ته ځي له مالی مرستې برخمن کیشي. په سویډن کې ګڼ افغانان هم تیر دي چې د حکومت د ورسي پریکړې په باب ډول ډول عکس العملونه شولې دي. تر دې مخکې جرمني وډل افغانان چې په جرمونو تورن افغانستان ته ولېشل او جنو نور اروپایي هیوادونه هم د ورته اقدام خبره کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
د سویډن د حکومت هغه اعلان ته ځینو افغانانو عکس العمل شولې چې ویلي دي که پناه غوښتون کې په خپل خوښه خپل اصلي هیوادونو ته ولاړ سي حکومت به ورسره مالی مرسته وکړي. د سویډن حکومت پرون اعلان وکړ هغو پناه غوښتون کو ته به څه باندې 4.5 امریکایي ډالر ورکول کیږي چې له دغه هیواده په خپل خوښه وځي. د دغه هیواد شیاړخي حکومت ویلي دا هغه پناه غوښتون کې دي چې د جګړو او مجازاتو له بیرې سویډن ته پناه وړي وه. په سویډن کې ځینې پناه غوښتونکي وایي د حکومت لخوا پر دغه طرحه تیر کال کار پیل شوی و. نسیم سحر د دوی له ډلې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې پیشنهاد په اساس هغه مهاجرین چې په سویډن کې اقامت لري ځوان کوي که دوی وغواړي چې خپل وطن ته ولاړ شي نو هر نفر ته به دوی 350,000 کرونا ورکوي او دغه پیشنهاد د هغه مهاجرینو په اړه ده چې په سویډن کې اقامت لري او منتها دوی نسي کولی سوی ندی چې په دې جامعه کې ځان مدغم کی او د انزوا په شکل ځوان کوي او د دوی تشویق لپاره داسې یو پیشنهاد مطرح شوی ده او دوی داسې فکر کوي چې دا یو غټترین موافقت د دوی لپاره د مهاجرینو د بیا ستنه کولو لپاره مطرح ده.
سویډن ته له لسیزو راهیسې د بشر پالنې د زبر ځواک په سترګه کتل کېدل خو په وروستیو کې په دې ټولنه کې د نویو ورغلو پناه غوښتونکو په ادغام کې له ستونزو سره مخامخ دی. د سویډن د کډوالۍ وزیر یوهان فورشل ویلي موږ د کډوالۍ په سیاستونو کې د بدلون په حال کې یو.
Vi har som regering en
دا یو حکومت په توګه د سویډن له ډیموکراټانو سره یو ځای په دې برخه کې د اصلاحاتو جامع اجنډا لرو. په دې معنی چې په ټولیز ډول به د مهاجرت برخه راتلونکی کال د 514 میلیونه سویډني کرونو په مرسته لا پیاوړی شي چې بل 2015 میلادي کال به یې اندازه 2.6 میلیارډو ته زیاته شي. په 2016 میلادي کال او بیا په 2018 میلادي کال کې د دغه بودیجې اندازه 1.4 میلیارد کرونو ته رسیږي.
د سویډن د کډوالۍ وزیر اشاره هغه مقدار ته ده چې د کډوالۍ پر مسایلو به د حکومت لخوا لګول کیږي. د سویډن حکومت چې د کډوالو ضد ډیموکراتانو ملاتړ کوي پرون ویلي هغه پنه غوښتون کې چې له 2018 میلادي کال څخه په خپل خوښه خپل اصلي هیوادونو ته ځي څه باندې 3.5 لک سویډني کرونا چې 4.5 امریکایي ډالر کیږي ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د وژنې اسمبلې پر 9 اتیویشت افغان پناه غوښتون کې چې په جرمونو تورن بلل سوي وو افغانستان ته اخراج کړل. ځینې نورو اروپایي هیوادونو له دې جملې اتریش هم ویلي چې دوی هم پر ورته اقدام غور کوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
د خیبر پښتونخوا په بنو باجوړ کې پولیسو حکومت ته 15 ورځې وخت ورکړی چې د هغوی غوښتنې ومني کني دوی به د پولیو د ټیمونو له حفاظت نه بایکاټ وکړي. دوی د لقمان په نوم د هغه پولیس سرتیری د قاتلانو د نیولو غوښتنه کوي چې د سپتمبر پر 11 په مولا سیدګي سیمه کې د پولیو له یو کارکونکو سره یو ځای وشل شوی وو. دوی همدارنګ غوښتنه کوي چې د پولیو په ساتندوی ټیمونو کې د پوز او اف سی سرتیری هم شامل کړي شي. د باجوړ د پولیسو زولي افسر او وقاص رفیق رسنی تویلی د پولیسو غشتنی به منل کیشه. هلته د بنو د پولیسو لاین مخته په پرلط ناسو پولیسو سرتیرو هم حکومت ته خپل غشتنی وړاندې کړی دی او احتجاج ظاهرا تر اوسه پورې ختم کړی دی. خو دوی د بنو د پولیسو مشر ډی پی او زیاودین نن له احتجاج کوونکو پولیسو سره خبرې کړې او دوی ته ډاډ ورکړی چې د دوی ټول غشتنی به پزای کوي. د بونو پولیس غوښتنه کوي چې په ډومیل کې د وژل شوی پولیس سرتیری وژون کې دی ونیول شي. د پولیسو کنټرول خونو او تانو ته دی پوځي او استخباراتي چارواکي نه ورزي او پولیسو ته دی اجازه ورکړل شي چې لنیول شوی وسلوالونه خپل پلټنه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو او بریتانیا مشان نن په واشنگتن کې پر دې خبرې کوي چې آیا پر هغه وسلو محدودیتونه لري کړي چې لویدیز اوکراین ته ورکړي تر څو دا هیواد وکولی شي چې د روسیې د خاورې دننه د هدفونو په نقشه کولو کې ترې کار واخلي. کیف په دې ورستیو کې په دې برخه کې پر لویدیز فشارونه زیات کړي دي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د بریتانیا صدر اعظم کیر سٹارمر نن جمعه په واشنگتن کې سره ګوري. دغه کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې اوکراین د متحده ایالاتونو او بریتانیا په ګډون پر لویدیز فشارونه زیات کړي چې هغه محدودیتونه لري کړي چې له دې هوا سره په مرسته شو وسلو یې لګولې دي. د دغو محدودیتونو له امله کیف نشي کولای چې له دغو وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د بریدونو لپاره کار واخلي. خو موسکو په دې برخه کې کیف ته د اجازه ورکولو په وړاندې جدي خبرداری ورکړی دی. د آزاد اروپا آزادی رادیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور لمخې تمه ده چې په واشنگتن کې د بایدن او سٹارمر نن خبرې به پر همدې موضوع متمرکز وي. دا کتنه یو ورځ وروسته له هغې تر سره کیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن اروپا ته خپل سفر پای ته ورسوه چې په ترڅ کې نوموړي ته اوکراین او متحدینو یې یو ځل بیا پر هغو غوښتنو ټینګار وکړ چې وایي کیف ته باید اجازه ورکړل شي چې د لویدیز له خوا دوی ته پر ورکړل شو لرې واټن ویشتونکو توغندیو د روسیې د خاورې دننه اهداف په نښه کړي. د راپور لمخې بایدن په تیره مئی میاشت کې پالیسی بدله کړه چې لمخې اوکراین کولی شي پر هغو توغندیو چې امریکا ورکړي د روسیې د حملو په وړاندې دفاع وکړي، خو دا چې په کوم واټن کې هدفونه په نښه کولی شي پرې محدودیتونه یې لګولي دي. په دې معنی چې اوکراین یوازې کولی شي خپلې پولې ته نږدې سیمو کې هدفونه په نښه کړي. برتانوي ګارډین ورځپاڼې د سپتمبر په 12مه د حکومتي سرچینو له قوله خبر ورکړل چې وایي لندن له مخکې اوکراین ته اجازه ورکړي چې کولی شي د دې هېواد له خوا له مرسته شو سټورم شډو توغندیو څخه د روسیې په خاوره کې ډېر وړاندې د هدفونو د په نښه کولو لپاره کار واخلي. خو نورو برتانوي رسنیو ویلي چې برتانیا د واشنگتن اجازې ته اړتیا ځکه لري چې دغو وسلو ډېرې پرزې امریکایي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د پنځشنبه پورې خبرداري ورکړ چې لویدیز خپل پالیسی بدله او اجازه ورکړي چې وسلو د روسیې په خاوره کې دننه د لری هدفونو لپاره کار واخیستل شنو دا به د روسیې په وړاندې د ناتو د جګړې په معنا وي. پوتین زیاته کړه که داسې وشي نو دوی به هم د جګړې د ماهیت بدلون ته په پام سره د هغو ګواښونو پر بنسټ مناسبې پریکړې وکړي چې ورسره مخامخ کیږي. پوتین دا وکړه چې د اوکراین پوځ یوازې هغه مهال کولی شي له دغسې وسلو د بریدونو لپاره کار واخلي چې د ناتو د سټلایټونو له معلوماتو او پوځي پرسونل څخه یې چې د دغسې وسلو د کارولو لپاره روزل شوي کار واخلي. د بایدن او سټارمر ترمنځ دغه خبرې داسې مهال کیږي چې د سپینې ماڼۍ لخوا د پالیسۍ د بدلون نښې لیدل کیږي. اوکراینی چارواکو روانه اونۍ کیف ته د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن او د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر ډیوید لامی د سفر په جریان کې هم پر خپلې دې غوښتنې یو وار بیا ټینګار وکړ چې لویدیز د اجازه ورکړي چې له وسلو یې د روسیې د خاورې دننه هدفونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
د افغانستان د جنوبی ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو د ټاپي پروژې د چارو د پیل پاړه بیلابیل هیلي او اندیشنې لري. یو شمېر کسان دا پروژه د کارموندنې، اقتصادي پرمختګ او سیمه ایز ثبات لپاره یو لوی فرصت ګڼي، خو ځینې نور د دې لوی پروژې امنیت او تمویل ته اندیشمن دي. تفصیل په دې راپور کې
د تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپي پروژې چاري په رسمي ډول پیل شوې. طالب چارواکو ویلي چې له هرات وروسته د دغه پروژې دوهم او دریم فاز هلمند او کندهار ته رسیږي. د حکمت الله صلیحي او محمد قاسم توخی په نوم د دغه ولایتونو اوسیدونکو وایي ټاپي پروژه کولای شي د خلکو په ژوند کې لوی بدلون راولي. دوی زیاتوي چې دا پروژه د کار فرصتونه زیاتوي او د سیمه ایز ثبات لپاره هم مهمه ده.
دا پروژه باید ډیر کلونه تر مخه عملي شوی وای. په اول ځل کې خود څلور نیم سوه میلیونه ډالر هر کال باید دوی مشترکې ځکه دوی دغه ځکه په دا فیف نیولې ده او په دې کې تر ډیر اندازې پرې ګیس یا ګاز موږ خلک اوس خبر خبر کیږي چې موږ اوس هیڅ ګاز داسې نه لرو ټول ډبې دي.
موږ ځوانان او افغانان په دې پروژه باندې خوشحاله یو ملاتړ یې کوو هر اړخیز کومک او همکاري ته چمتو یو او په دې پروژه کې نه یوازې دا چې د افغانستان او خلکو اقتصاد پورې به حتمي مثبت اثرات وشیندي همداسې په سیمه باندې مثبت اقتصادي اثرات منمیږي.
د زابل ولایت وسیدونکو روزي محمد زابلی باور لري چې ټاپي پروژه نه یوازې د افغانستان لپاره د انرژي کمښت مسله حل کولای شي بلکې د عوایدو یو نوې سرچینه هم برابروي. هغه زیاتوي چې دا پروژه د سیمه ایز اتصال په برخه کې د سیمه هیوادونو ترمنځ همکاري او متقابل اعتماد ته وده ورکولای شي.
زما په نظر سره د ټاپي پروژه دلته په سیمه کې د سیمه ایز اتصال په برخه کې مخورا مثبت نتایج درلودلی سي ځکه دغه هیوادونو ترمابین چې اقتصادي مناسبات یې په ښه ډول باندې د هغوی ترمابین ډیپلوماسي او سیاسي اړیکې هم په ښه ډول باندې ځکه دوی کوشش کوي چې په ښه ډول باندې مخته ولاړ شي تر څو خپلو اقتصادي موخو ته ورسیږي. نو افغانستان دلته د دوی ترمنځ دغه هیوادونو ترمنځ یو کوریډور حیثیت درلودلی سي او په اقتصادي برخه کې ښه منافع درلودلی سي. په اوس وخت کې زه فکر کوم د افغانستان لپاره دا پروژه ډیره مهمه ده.
خالد پښتون چې د تیر جمهوریت پر مهال په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استاذ وی وای د افغانستان په ځینو سیمو کې او په پاکستان کې رواني نامنی د ټاپي پروژې لپاره امنیتي خطرونه رامنځته کوي. خالد پښتون همدارنګه زیاتوي چې د دې پروژې د تمویل په برخه کې د وضاحتونو نشټوالي او د پرانیستي په مراسمو کې د پاکستان او هند د چارواکو نه ګډون خلکو ته د دې پروژې د تطبیق په برخه کې شکونه او تردیدونه پیدا کړي دي.
ګوره دا وضاحتونه په صحیح ډول نه جوړسوي. طبیعي ده که دا پروژه تکمیل سي کوم چې دا اول دوره امارات بیا کرزي صاحب په دوره کې بیا د اشرف غني په دوره کې او د روس بیا په امارات کې په څلورو مختلفو دورو کې فتاس ول خو متاسفانه هیڅ وخت دې عملی جامه وانه غوستله او اوس هم د دوو مملکتو د امنیت په خرابېدو سره چې په افغانستان کې هم امنیت تر ډیره ځای سل په سل کې تامین نه دی او په پاکستان کې خو نهایت امنیت خراب دی. زه فکر نه کوم چې هیڅ تمویل کننده د دې پروژې دا جرأت وکولای شي چې دې ته دې پی سي ور منظور کړي.
ټاپي پروژه د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د غازو د نلیکی د غزولو لپاره جوړه شوې ده. دغه نلیکه له افغانستان څخه د هرات، فراه، هلمند او کندهار لارې تیریږي او بیا پاکستان ته داخليږي چې له هغه وروسته به تر هند پورې وغزول شي. ویل کیږي چې د دې نلیکی ظرفیت به په کال کې نږدې 30 میلیارد متر مکعب غاز وي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په کونړ او ننګرهار کې د سندونو پر غاړو داسې طبي بوټي شته چې په یوناني او نورو درملو کې کارول کیږي. له دغو بوټو یو هم د خوشولې طبي بوټي دی چې د ځای خلکو په وینا سوداګري د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا په غټو لارو کې پاکستان ته قاچاق کوي. دا بوټي په کونړ او ننګرهار کې د سند غاړو ته پریمانه راټوکیږي او له تیرو څو کالو یې خلک له جرړو سره باسي. تفصیل په دې راپور کې
د کونړ او ننګرهار یو شمیر وسیدونکو ادعا کوي چې د کونړ سیند په دواړو غاړو او د سیند منځ کې له اوبو وچتو وچو کې د خوګولي په نوم پریمانه بوټی چې په تبابت کې ورنه استفاده کیږي له تیرو څو کلونو راهیسي د سیمې له خلکو پارزانه بیا خستل کیږي او پاکستان ته قاچاق کیږي. دغه بوټی چې شنی کلکی او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري ویل کیږي د سیمې خلک یې له جرړو سره راباسي بیا یې سوداګر ورنه په کمه بیه پیری. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو الله نظر حیران په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
ځین خلک دغه بوټي اوباسي او ځین سوداګر راځي بیا دینه دغه بوټي پارزان به خلک خو دغه بوټي بیا پاکستان او هندستان ته قاچاکیږي چې هلته دی په قیمت بیا باندې خرسي او دغه بوټي مخکې به په خطر کې سره کټکاو خلکو بر سر به کټکاونو بیخ به پاتې نو بیا به دوباره شین کېده خو چونکه اوس د دې د کټکولو طریقې صحیح نه ده مطلب د بیخ د بوټي اوباسي چې په دې سره د دې بوټي دغه نسل یا دغه بوټي په خدمتو په طرف باندې روان نو زمونږ د غوښتنه ده د اسلامي امارت نه قاچاقي باندې د دې بوټو د لیک د مخنیوي وکړه.
د کونړ سرکانو ولسوالی وسیدونکو فضل وهاب هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا خبره وکړه خو نوموړی دا هم وایي چې یو برخه د بوټي یونانی طبيبان هم له خلکو واخلي.
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څه واخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي.
په کونړ کې د نی برخی پوهان وای د خوګولی تیبي بوټي د کونړ سرکانو نارنګ خاص کونړ نورګل او په ننګرهار کې له خېبی نیولې تر لالپور او مومندري پوري د سین دواړو غاړو ته پریمانه پیدا کیږي. د سرکانو ولسوالۍ د زراعت مسلکی انسټیټیوټ خون کې محمد بلال د خوګولی د نور ځانګړتیا او پاړه ازادي رادیو ته ویل
وړاندې خوخون کې بوټي دی چې د ودی په دوران کې ګرمي هوا او معتدل رطوبت تا الټیا لري په جوړ خاور کې چې د کلسیم مرکب لري خو د کوي د خوګول کیمیاوي جوړخ داسې دی چې ګلوکو سکروز البومینی مواد لري او همدارنګه اړین مواد چې دی کې د خوګوالي لامل ګرځي د هغه ګلیسرین دی.
خاغلی بلال وای خوګوله د غنو ناروغي او عزت درملو کې کارول کیږي.
قبضیت د مسانه اختلالات او درف کولو د سترګو د سوستونی در معده در التهاب معده کې تریواله او کلسترول کموي او د طبي علاج لپاره هم استعمالیږي.
په کونړ او ننګرهار کې حکیمان او یونانی طبيبان هم وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربېره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي. د دوی په خبره دا بوټي د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او د روماتیزم لپاره هم ګټور ثابت شوی دي. د دغه یونانی طبيبانو لړلې حکیم سالم احمد ازادي راډیو ته وویل
همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نه باد دي د خشک ټوخی لپاره بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرزونه پیدا کیږي حقې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
د کونړ او ننګرهار وسیدونکو وای په ورستیو کې د یاد ګټور نبات له سټو راويستل زیات شبي او د ورکیدو ګواخ سره مخ دي. په کونړ کې د کرنې مالداری او اوبو لګولو ریاست یو کارکونکي چې لنوم خودلو او غږ خبرولو څخه ډډه کوله ازادي راډیو ته ومنل چې په دې وروستیو کې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو زیاتېدو په وجه د خوګولې راوستل زیات شوي خو د په خبره اوس ټولو ولسوالانو او امنیت قمندانانو ته دنده سپارل شوې چې د خوګولې په ګډون د ټولو طبي بوټو راوستلو او قاچاق مخنیوي وکړي خو ننګرهار کې د اړوند اورګانونو مسؤلینو او کارکونکو سره په خبرو بریالي نشو. په کونړ او ننګرهار کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بې درېغه راوستلو او بیې په کم قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې نور ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي نباتات هم شته چې د کونړ او ننګرهار د خوګولې د برخلیک سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زموږ قدم کې د ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه خپل یو معلوم یم د جمهوریت د زمانه یو سترګې مې نور وجود مې ټول لباینات للای دا چار سال بستر شپه خانه کې پنځه شپېته فیصد یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تېر جمهوریت کې ما پنځه شپېته فیصد د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی ده بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه اسناد هم په لاس لارم، هر څه په لاس لارم، څوک جواب هم نه راته کوي. صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلوم یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسو له دې خلکو سره مطرح کړئ.
د چې په ښځو باندې محدودیتونه لګوي، د ښځو ږغ اورات بو دی ویل د خلکو کورو ته په ښځو پسې راوړ جنسي تاوتریخوالي ورسره جوړوي. مولایان دي، دا دی مولایان د خدای رسول الله رور معلومه دی. دا رقم ژوند کوي، دا رقم پابندې په ښځو باندې دغه کوي. د ملګرو ملتونو په سخت دریځ ترنګل دغه کیسه.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
له همدې پیغامونو سره د ساجی رډو د ماشمنی خبري مجله سرتر سي شي زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې د ساجی رډو خبرونه څلور بیت ساعته اوریدل شي، او په پاتې نیم ساعت کې هم بل خبري مجله لرو چې زما همکار جاوید فیضی وړاندې کوي. فیضی صاحب استودیو ته راغله.
بسیار تشکر شبر صاحب، سلامت باشین. شنوندای عزیز سلام بر شما.